طرف حقل بلوچ سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ازمرګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په د طبیعي پراخ ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه یې مهم غرونه چې دي، یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربان دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټوله د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوه سي واوسېږئ. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هېواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مکبول کی قدر منو کلی سکون کو زبر شان غفار یوسری به هم تاسو ټول تشریح لاسم د اتم ټولګي جغرافیه مسمن پنځم لوسته کله من دیم چې تاسو ټول خواجه کلی سکون کی برات رو غجو او صحت مند او سیجه د صحت چمه بم پتن می قدر من سکون کو سمر استاس د نن مزه پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مذهب حق له صفه شی کتاب صفه له درو دیش می نه پر بهتر اته دیش می سپری پری همدارنګه زموږ استاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: لومړی، د عرف عددي نه مذهب په حق له څه پوهېږي؟ دویم، د عرف عد اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي؟ دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د پراته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوښه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د عرف عددي نه مذهب په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د توکم په هکله معلومات لاسته راوړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدر منه او ګلالۍ زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته له آسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایانو څخه پرته، نو ټول شمېر کسان چې دي د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دي، درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د دې برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دي، درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلټنیو کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې، درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي، د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلق دی چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی که درمونه وکړو، زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره یادیږي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کېدی، پرمختګ پکښې کېدی، زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي، هغه پخپله د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی پخپله د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زکونکو د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زکونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوم مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او د دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی. او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونو باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو دا ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه پخپله د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی پخوانی روحانی مشر و چې د ده په لارښوونو باندې اوس هم خلک عمل کوي او د ده د دین پیروي کوي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې تر څنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې دغه دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هایلینډ او اتریش هیوادونو کې، د دې تر څنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین د چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي، چې دا مذهب په خپله د اروپا د لویې وچې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځې او جنوبي ختیځې اروپا کسان پر دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دی. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دی د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دوی ته ارزښت وړ دی او د دوی راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو او لالي زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لویې وچې کې د عیسوي دین یې هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې تر څنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویې وچې کې په زیاتو سیمو کې په تت او خپره شوی دی. او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان، چاپو وزمې کې، البانی پوستی، بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگنه لری، او زیاد شمیر کسان چی بیدی بوده بسیم که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی. او هم دارنگه پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نوید. او دی دی ترسنگ دی اروپا لیوچی پا زیاد شمیر نور برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاده کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالی ده چی مخی مولا تاس بلوستر ایسیوی دین پر دروی برخوانی ویشت سویدی چی یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی، او دریم هم د ارتودکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی پخپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، د پروتستانت مشر چې دی هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې المانۍ پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وه. نو خوښ او ګلالۍ زده کوونکو، درلیدم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، همیش را په یاد وساتئ چې اروپا لویې وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش ور اقلیم لرکو برازمینو یا هم وچل جملو سخش مرد کیشی کم چی متدل اقلیم لری یعنی هوای نگرم ده او نه هم یخ ده او رشتن او پکشکی پس یاد اکاسی سر دی او رو فالوی وچه یو لغولوی وچل جملو سخش مرد کیشی خروز کن کم چی دروی خواهو ته او با او یو خواته وچه ده یعنی په دې لعمل څخه اروپا لوی وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ کولی یو قدر منځکو کو د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی. یعنې د اروپا د لویې وچې د المان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د المان هېواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دی، رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لوی وچې اقلیم او پوره اورش د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لوی وچه کې کرنه سناسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دوستو یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي. خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې ترنو زده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو او همشنه د مالدارۍ څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هېواد څخه بهرنیو هېوادونو ته استوي تر څو هغوی هېوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هېواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هېواد څخه و نورو هېوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي، بهرنیو هېوادونو ته یې استوي. همدارنګه قدرمنه ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رڼو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګ رنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده او دغه کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکښې روزل کیږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ قدرمنه ګلالۍ زده کوونکو، دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهم بوختیا له جمله څخه شمیرل کیږي او د کبانو په خورولو کې د کبانو په نیولو کې د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروې او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنې د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هیواد کې زیات شمیر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پوښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دا په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات متقبل کی قدرمن ابو العلی سکون کو زای پرشنا و پارت تاسو ټول ته شرف واس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوست ته هله د چې تاسو ټول قدرمن ابو العلی سکون کی برترو او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه ګون پتن ترنو سکون کو تاسو زموږ سره سو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځم لوست ته نو هله د چې تاسو ټول قدرمن سکون کو باید تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوست ته پرامر کی ولري. قدرمنو او خوشحال زکون کو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست سری په لومړني فصل کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله دی. لکه څنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د توکم، نژاد او ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. نن ورځ موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ موږ تاسو بنه نورس پلوسکی د اوبو للارې اوړل او راوړل یعنی حمل او نقل په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله د ستاسو لوست تر پای پرې تاسو قدرمن زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو کلری زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لویې وچې په دې لټه کې ده تر څو د خپل لویې وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیلې لارې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لویې وچې د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په افریقا لویې وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنان د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجور شوي الماس په نوم سره یادیږي او همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویې وچې کې چې دویم قرنی منابع ده یا هم قرنی صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیری کیږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابوې هیوادونو د مسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د مسو دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي دا په خپله د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کیږي. د مسو ډېرې ښې زیرمې چې بې دي هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو درنو زده کوونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپرلس یک کلئی تولیدات دی. چې همدارنګ کول شو موږ او تاسو د ترسنال مهمې سیمې نوم یې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمیر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیا اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیا په افریقا کې محصولات لرغوني مهینه لري یا هم لرغوني تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې دي په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې او مؤثره توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او همچنان صحرا ګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به و په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې دا ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړۍ کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په کرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله. نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه، همچنان اقتصاد یې هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکښې کم و، همچنان دوی نسو کولی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي دپاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پېړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په کرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالي 70,000 کیلومترو ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي د کهرال له کپتان سره په جنوبي افریقا کې نښلوي، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. موږ ویلی سو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې سپړلې چې ورو ورو افریقا لویې وچې پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه. د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې سپړلې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې وکې چې تاسو ټول پوسیو اوسېږئ او سم معلومات لاسته راوړو، اوسېږئ چې افریقا لویې وچې کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو. یعنې د یوه ځای څخه د شیانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویې وچې ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د په وړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی سو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویې وچې کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړښت کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنۍ هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي پخپله د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر و په لویدیځ کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنۍ سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوي دي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، د خنډونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوي، د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي. او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته په کښې کله په نورو کې چې دي خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی، نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویې وچه کې ژوند کوي. خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویې وچه کې. نو موږ ویلی سو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لاره چې ده پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنې 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ او تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ او تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی سو. د اوبو د راټولېدونکې حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې دپاره ډېر ارزښتمن تمام سوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هېوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسیو اوسېږئ او یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږئ چې افریقا لویې وچې څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویې وچه کې کانونه او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویې وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویې وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کړئ، یعنی د افریقا د لویې وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوئ. دویم سوال، د افریقا د کانونو او صنایعو په هکله خپل معلومات ولیکئ. طيب کې تاسو ټول کدن من زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي و اوسېږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو کدن من زده کوونکو زموږ ستاسو درنې ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. له دې یو څه مو اخیستې و اوسېږي او په یو څه باندې پوسې و اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. تله په من ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زای برشنا غفاری وزیر به هم تاسو ټول تشرق لاس ما ما درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چې مې وبم پتنوي درنه سکون کو داسې مرستا سودنن رزي لوست پنځم لوست نه هله د چ تیر رزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو سبوم ترې ذکر وو سړي هو دنن رزي د لوست په پیل په شبو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر من ځکه کې باید خپل ځنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړئ. تر نو قدر من ځکه کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت، دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلډي ځکه د پراته وچو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه ځکون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګل دې ځکون کو البته د یادونې ور دی وی زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینې پیل کیږي بیا تر پینځه سمې سپې پرې ګل دې ځکون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ ځکون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویلی شو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې همدغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمېر لوړي ژوري په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژبې، درې، جلګې، دشتې او نور بېلابېل سیمې په دغه کې د جیولوژیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوژیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی شو او پیژندلی شو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له امله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی شو قدر من زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوژیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملي باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هېواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی شو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې،
په دشت کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او همچنان نورې سیمې لکه فراه، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولولو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومېږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هام آف سویل لویدیسته د 259 متر دی، خو ډیر لوړ څوکه چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش څوکه ده چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سو دی او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 متر ته رسیږي چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ څوکه یې بیا د 1250 متر لوړوالی لري چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لږ لوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د فاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 259 متره په لوړوالي باندې پیل کېږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کېږي. دغه ساحه چې دی درنو زده کوونکو، د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلی دی چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دی چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران دشتې چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنگ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې دره کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمنه اولاړي زده کوونکو بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او عامو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږ ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پورې او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوې ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمو کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته وړل کېږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند بیا لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکي حالات چې دي هغه په خپله په بېلابېلو دورو کې رامنځته سوي دي چې دغه جیولوجیکي حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بېلابېلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږېدنې پیل سوې ده، چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ او تاسو ته برکړی دی، او موږ او تاسو کولی شو چې د یو هېواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهېږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هېواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ او تاسو ولوستی شي، په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وې، چې دا ټوله طبقات یې د الارزایي د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې یې دوام درلودل، او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستل کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستئ چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې، چې لومړنۍ حوزه یې د عامو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل، چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي، او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هېواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي، چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم که درمنه زو کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شي ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر منځ د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
ساته پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ هر سهارا بیسلی پزرکی می دمینی ولولی را پروی او پزرکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ رنگ ساده پنگروش رنگ هر سهارا بیسلی پزرکی می دمینی ولولیرا پروی او پزرکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده بنگڑو چھن چھن پلی چوکی چالون دس روشن دو جامون.